Radio. Radio Azadi.
سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی ولستان اگزایم. تاسو ده آزادی راژیو دغه خبری مجلی تا خراغلاست وایم. دا پا منزنی چپا دولست شپگنوی از مگ ورسته خبری مجلی ده خول شپگو بجو آزادی راژیو پا لندو چپو نولس یویشتا و پینزویشتا مهیروی. نن جمعه ده چوارلس و دویم کال ده لینده درهیمه ده دوزر و درویشتم کال ده نوامبر چلیدویشتمه. تر هر چمخ که خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نن د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې کړې. هغې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نن له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. دوې اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو له پاکستانه په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلی وو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیایي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي د دې مالی مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیایي څارنې ښه کیدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډله ییز اخراج له کابله په ځانګړي ډول پر راستنیدونکو کې روغتیایي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي وو ولکه راستنیدونکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سر له جمعې خپلو میرو ته ستانه شي. دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري دېره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سر له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بیرته لاړ شي. ویل شوي د مصر چارواکو تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې دیره دي سر له شنبې خپلو مینو ته ستنېدو اجازه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد له مخکې د فلسطینیانو پر مخ د ستنېدو لپاره تیار دی. په رفح سرحدي سیمه کې د فلسطین یو چارواکي ویلي لږ تر لږه 940 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزي ښار الریش کې دیره دي. د کله چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شو په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانېدلي غزې ته ستانه شي. اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حملې لږ تر لږه 200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړه. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړ چې دغه کسان د پلازمینې ډبلین په مرکزي برخه کې لیو ښوونځي د باندې ټپیان شول. د آیرلند رسنیو راپور ورکړ چې ښایي د چړې په مرسته یوه شوې حمله وي. د آیرلند صدر اعظم لیو وارادکار ویلی مشکوک کس نیول شوی او پولیس وایي دوی په څیړنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې دغو افغانانو ته یو سخت ژمی ګوري.
له پاکستانه ایستل شوی بیا اسناد افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بیل دی چې خوړه ولري په لوګو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي.
افغانستان کې د دې ادارې مشر اساو ویلیوا لکتر لګه سلور لکه افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستان ایستل شوې. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت امر کړی چې د ټولو دولتي پانتونو له کتابخانو د جمهوریت دوري کتابونه ټول او پر ځای دینی کتابونه کېږدي.
مکتوب خو صادر شو ده
او پانت د ارشاد او دعوت ریاست له خوا په هنتونو ته یو مکتوب لیکل شوی او ټول هنتونو د ته مکلف شوی چې دا کتابونه راټول کړي. قانونو له وزارت څخه هیئت دی او هغه کتابونه راټولوي.
په غزي ترنګ کې سره نن جمعې سهار څلور ورځې اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطیني بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. په کونړ کې خلک د څښاک د اوبو له کمښت شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د استلو په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دغه افغانانو ته یو سخت جمعي ګوري. دغه اداري ویلي پر سرحد د دغه راسنیدونکو افغانانو ته استراري مرستې برابروي خو زیاته کړې ده چې د دغه مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر له لومړیو پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د جمیل نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاو ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بې له دې چې خواړه ولري په لوږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې څو اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپل خاورې د 1 میلیون اولکه بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنو په خاورې غره دا ټیم دغه ګڼډو کې وزه چې بیا موږ دې خپګې بس هغه دغه ګڼډو کې بیا ځخه ځان موږ په ځای ساتلو شو 2000 بیا دا ځخه ځو.
د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سوي کورونایو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 28 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو یوادو ته لاړ شي د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالرو اخیستو پریکړې د پناهغښتونکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. دا پناهغښتونکي د دې پریکړې له مخې باید درېیم هیواد لتلو مخکې پاکستان کې سلګونو ډالر جریمه پرې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دې جریمې نه ورکولو د دوی د کډوالۍ د دوسیو پر بهیر منفي اغېز کړی او پروسه یې ځنډولې. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونو ډالرو د اخیستلو یوه بله پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې له مخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید 300 ډالره جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلی او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیه تر څېړنې لاندې دي، وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یواله دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
فقط یا کې میل ادرس بر مو دادن
هغه موږ ته ایمیل ادرس راکړه، وی ویل چې کوي زی وخت مغزوی نو موږ ته خبر راکړي، ورسره غوی ماته زنګ ووه، وی ویل تر څو چې وی زی مو موږ ته نیو راکړي نو تاسو د کار بهیر په پیل نشي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغه راته وویل چې دا به د حرکت ته 340 ډالر وي، چې موږ نو شو ورکولای توان نه لرو.
مردم مثل ما که توانایی دادن زور نداریم.
یو بل افغانه کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر 3000 ډالر زیات جریمه پرې راغلي، خو پیسې نشي ورکولای او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مجایران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې لکومه ګرو پلار مې هم وسنه لري او ممکن موږ ناتوانی ګل دې ځای نه انتقال شو، په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمی مو هم نه دی تاویل کړی.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي، د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناه غوښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان، پخواني پوځیان، خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستان د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې د جمهوریت دورې کتابخانې د تصفیه او د سیرت النبی کتابونه د پکې ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپی کې چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي رډیو ته هم رسیدلی، راغلی چې د دب خبره د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو، حزبیانو او د جمهوري دورې د سیاسي مخالفینو کتابونه دي له کتابتونو لرې شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو ته امر کړی چې له کتابتونونو څخه دې د جمهوري دورې کتابونه لرې کړي او پر ځای دې د سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یوه کاپي چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي راډیو ته رسیدلی. په دې مکتوب کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بیلابیلو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته تایید شوی ویل شوی چې ټول دولتي پانتونونه دي د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو او حزبیانو کتابونه لرې کړي او پر ځای دې سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. په دغه مکتوب کې چې د 1445 هجري قمریز کال د جمادی الاول په 28 مخبور شوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پانتونونو ته امر کړی چې د نویو کتابونو له ځای په ځایولو مخکې دې له هغه سره لس شریک کړي. د هیواد په خصوصي پانتون کې استاد او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت د ریاست استازي میر ظفر الدین انصاری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د یاد ریاست له لارې د افغانستان دولتي پوهنتونونو ته استول شوی دی او ډیر ژر د هغې د تطبیق ډډ ترلاسه کولو په موخه به پوهنتونونو ته یو پلاوی واستوي.
مکتوب خو صادر شوه
د ارشاد او دعوت ریاست لخوا پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی او ټول پوهنتونونه دې ته مکلف شوي چې دا کتابونه راټول کړي. کنه نو له وزارت څخه هیئت ځي او هغه کتابونه راټولوي او شاید د هغه په ځای نور کتابونه خپله او یا پوهنتون وپیری او د هغو کتابونو پر ځای کې دی
کنه یا پوهنتون خریداری وکونه او بجای اونا بگذاره.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نوري سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې دغه فرمان به ډیر ژر په خصوصي پوهنتونونو کې هم عملي شي. د پوهنتونونو یو شمیر پخواني استادان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي فرمان په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې د افغانستان اوسنی نسل د ننني پرمختللو علومو له کاروان وروسته پاتې شي. د البیروني پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخواني استاد آرش شهیرپور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با چنین کار شوی
دا کار نه یوازې دا چې ګټه نه لري، بلکې هغو کسانو چې د هېواد دننه یې کتابونه مطالعه کول هغوی به مطالعه پرېږدي او په پای کې به داسې وشي چې موږ به د ننني عصر د علم له کاروان څخه وروسته پاتې شو او راتلونکو نسلونو ته د وړاندې کولو لپاره به هم څه ونه لرو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کیږي په سخت دریځۍ تورن شوی او تر دې وړاندې یې تل داسې فرمانونه او څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. کابو یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو سره د اسلامي ثقافت څنګه له 2 کریډټ څخه 24 کریډټ ته لوړه کړه. په دغه مکتوب کې ویل شوي و چې ثقافت په ټولو تحصیلي څانګو کې باید په اونۍ کې 3 ساعته له یو شمېر موضوعاتو لکه تجوید، سیرت النبي او د اسلامي سیاسي نظام له مضامینو سره تدریس شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د افغانستان په تحصیلي نظام کې دغه فرمانونه پلي کوي چې په دغه هیواد کې پوهنتونونه یوازې د هلوکانو پر مخ خلاص دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو په زده کړو بندیز له امله د پراخو نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم تل له دې پرېکړې دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له تعلیمي مؤسسو څخه یو زیات شمېر متخصص استادان له هېواده بهر تللي او د هېواد ډېری پوهنتونونه د تدریس لپاره د مسلکي استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه ترنګه کې سر لننجمه سهار څلور ورځې اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطینی بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. اسرائیل د هغو یرغمل شو ابتدایي لیست ترلاسه کړی چې ټاکل شوی له غزه خوشی شي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون ویلي ټاکل شوی دغه یرغمل شوي کسان سر لننجمه د پلان شوي لنډمهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشی شي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی وایي سرلنه په غزه کې پر څلور ورځې لنډمهاله اوربند موافقه شوه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته د لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشی سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د پاکستان له لوري د لسکونو سره افغانانو له ایستلو سره کورنۍ جلا شوې دي. په دې مقاله کې راغلي دي چې یو شمېر افغانانو له پاکستاني میرمنو سره واده کړی او ځینو پاکستانیانو له افغانانو سره ودونه کړی دي چې اوس یو شمېر دغه افغانان هم له پاکستان ایستل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د بلتون له داسې پیښو وروسته کورنۍ او د کورنیو ماشومان حیران دي چې کله به بیرته سره یو ځای کیږي او سره ویني. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې اکثر افغانان یو ځای ایستل کیږي او داسې کسان هم پکې شته چې خپل پلرنی ټاټوبه یې په ټول عمر کې نه دی لیدلی. پاکستان د اکتوبر په پیل کې څه باندې 1,000,000 اولکه افغانانو ته چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان ته ولاړ شي که نه په زور به وایستل شي. تر اوسه د ځینو راپورونو له مخې تر 400,000 ډېر افغانان د دې خبرداري له پیله له پاکستانه یا په زور ایستل شوي دي یا له دې ویرې چې په زور ونه ایستل شي افغانستان ته تللي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې د ژمي په درشل کې افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان دننه هم یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په 2 د پاکستان سترې محکمې ته یو لیک وسپاره چې په هغه کې ویلي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه انساني نه ده. د پاکستان سترې محکمې دا خبره رد کړې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ته د جورس پونم خبرونه هم په یو مقاله کې اندیشنه څرګنده کړې ده. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري پوینالي کې چې UNHCR یو ځل بیا د خبره تکراروي چې افغانستان ته د ټولو کډوالو ستنېدل که هغوی د اوسېدو اسناد لري که نه لري باید د هغوی په خوښه وي، په خوندي او باعزته توګه وي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر اوسه په پاکستان کې د افغانانو له بشري حقونو څخه سرغړونو ته اندېښنې ښکاره کړې دي. له دې ډلې څخه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د اسلام آباد له لوري د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې بشري اصول نه مراعات شي. جورست خبرونه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې هیوادونه باید کډوال هغو هیوادو ته ونه لیږي چې هلته له شکنجې، آزار او بد چلند سره مخامخ دی شي. او پاکستان چې په 2003 کال کې له ملګرو ملتونو سره تړون لاسلیک کړی دی د حق نه لري چې دا کسان په زوره افغانستان ته ولیږي.
ورزو کنر ته د کنر مرکز اسادآباد په ګډون د زیاتو ځایونو اوسیدونکو د څخاک د پاک او بوت خبي برخي دي دوی وای په خوا چې دوی حکومت یې مرستندوی ټولونو کوم کویان وستلی او ډیره وچوي او لامل یې دوی ستونزې غالي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کنر د مرکز او 1516 د یو شمیر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ لامل د غنو چینو کاریزونو خړونو او څاګانو او به وچي شوی او دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته د پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو په دا کنال سیم چې دی وو سیلابونو دا بالا وخت وخت خلیږي او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډیر دا کمه شي د غرونو اوبو یې هغه بوجه شوې دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودین شو کو کارونه موږ ته وکړي ویانو یو کلی دی ولستون ته پاکو بو مشکل حل شي او وبو خنیم ژوند در
موږ دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی دې کور کې کوي او اناغه کور کې کوي دی اغل ته کوي دی اغل ته کوي دی ټول کویان چې دی دا وچ راته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسدآباد پوری ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي. خو به هم د وچکالۍ په وجه زمکه لاندې وبو کچا مخ په کمیدو او ټټیدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړی دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوې کې او دلته دی د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده، څه شی نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکوټ د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منز ګمبیر او بر ګمبیر اسمار بیلی کې دی پیپسکیم.
د کلیو بیر غونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیرو څه باندې دوه کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي. د اقلیم بدلون، وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیریدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي، ترې للمي ځمکو ته ویالي وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسایم پیرن د اسلام آباد نه خبرې کوم او دغه وایم کچیرته افغانان لپاره د ژمی زمينه برابر شي دا ډیره خبر وین. هغه افغانان چې اوس د پاکستان مهاجرت مهاجرین دی هغه روان د خپل وطن ته، نو باید اوس ډیره مرسته وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ وي، ژوند دې به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو لیدونکو سلامونه وایم او بعد له سلامه دغه کم مسافر چې له پاکستان راغلی د پاکستان حکومت دې ته باید چې د زموږ حکومت که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ ہم د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کوم مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پاکې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. 201.
دا په منځنۍ صفه دولس شپږنوي زموږ وروسته خبری مجله ده. خول شپږو بجو ازادي راډیو په لنډو څپو 1925 مهروي
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212